په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځان کړی شوی. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتنی بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي که په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه پای ته ونه رسیږي، افغانان به له ناوړه پایلو او راتلونکي سره مخامخ شي. د استرالیا ورځپاڼې مندریان د راپور له مخې میرمن وانګ ټینګار کړی چې افغان میرمنې به له یاده ونه باسي. طالبانو چې حکومت پرون 19 میاشتنی شو د واکمنۍ له مغه لومړیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. د دوی حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبان وایي د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو په مقعد ډول د دوی د تعلیم چارې ځنډولې دي. د پاکستان پوز وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې اته وسلوال او دوه ماشومان وژل شوي او دوه سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د دزو په تبادله کې وژل شوی دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلې و. خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسي جنگي جټ الوتکو د تور سمندرګي د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران ل خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوورد استن په دې اړه ل خپل روسي سیال سرګي شویغه سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلای کړي، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوې او استن هم په واشنگټن کې خبر لاندې وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یو بیلګوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی چې له استن سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل و، خو نه ده څرګنده چې آیا د روسي جټ الوتکې د ام کیو 9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو استن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ذکر رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره د نوي اقداماتو وړاندیز کړی دی. په دغو اقداماتو کې د هغو نجونو او ښځو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د څارونکو کمرو د استفادې یادونه شوې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د مظاهرو پر مهال دغه قانون نه عملي کوي. په ایران کې د اجباري حجاب قانون او د نظام یو شمیر نورې تګلارې له تیر سپتمبر میاشت راهیسې چې یوې پیغلې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړل پراخو مخالفتونو او اعتراضونو سره مخامخ شوې دي. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د 50 اوره لوبلړې دوهمه لوبه د درش په منډو په توپیر بنګلادیش ته وبایلله. دغه لوبه کې د بنګلاديش لوبډله افغان لوبغاړو ته د 222 منډو هدف ټاکلې و، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په شپږتل وختم او کې وسو زیدل او یوازې 118 منډې وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو خبرونه ته ځانګړې شوی، خو لند خبري برخه هم لرو. په دې لند خبري برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي که د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سم د ستلرې نکړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپل ویب پاڼه کې نن پنځشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي، او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هیواد د راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیاتې هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې، د زده کړې له حق څخه محرومې شوې دي. سیف د چلډرن دغه بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي، کله چې نوی تعلیمي کال دیوري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. شپاړس کلنه عایشه چې د سیف د چلډرن په مرسته د افغانستان په مرکزي برخه کې په یوه کورني ښوونځي کې تر شپږم ټولګي زده کړې بشپړې کړي، د زده کړو دوام ته ناهیلې ده. دا وایي، زموږ لپاره تر شپږم ټولګي پورته زده کړې هیڅ څه هم نه دي. موږ غواړو لوړې زده کړې وکړو، ځکه په دغو زده کړو نه کار پیدا کولی شو او نه هم پرې پوهنتوني زده کړې کولی شو. عایشه وایي، هیله یې دا ده چې ټولې نجونې هم د ښوونځي او هم پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن اجرایوي رئیس اولیور فرانچو ویل، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي، خو بیا هم نجونې د ښې راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او پوهیږي چې د بریا تر ټولو ښه لار ښوونځي ته تګ دی. که د دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي، په کم عمر ودونو تاوتریخوالي او نورو له د تاوتریخوالي له ناوړو ډولونو سره به مخامخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلي چې آیا ټول نجونې به پرېږدي چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر رسانی پورې دی، خو د امر رسانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ هم نه دی بدل شوی. به هم پام دې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د نجونو د تعلیم یوه فعاله عایشه خورم وایي، نړیوال د افغان نجونو د تعلیم بندېدو ته د یوه بیړني ناورین په توګه وګوري. د نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د آسیا پاسیفیک څانګې خپرې کړې دي. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه د ټولو افغانانو پر راتلونکي ناوړه اغېز کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان جنو د تعلیم فعاله عائشه خورم وایي، دا محل ملیونونه جنې په افغانستان کې ل خپل لومړنی حق یزده کړو څخه به برخې دي. نو موږ چې 2019 میډیکل کې په ملګری ملتونو کې د افغان ځوانانو استاذ پاتې سوي، پر نړیوالې ټولنې رغ وکړ چې لزده کړو د جنو محرومې دوته د بیرنی نورین پتوګه وګوري او چلن دی ور سره وکړي. په دې تړاو د عائشه خورم ویډیوي پیغام د ملګری ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د آسیا پاسیفیک څنګه پرون چهار شنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې راغلی،
نن میلیونونه ځوان نجونې په افغانستان کې له خپل ډیر نومړني حق نه بي برخې دي. دا زده کړو ته د لاسرسي حق ده. په هر حال د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په دې اثر کې هیڅ پل منشته چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره شوي بې عدالتۍ ته رسیدګي ونه شي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې سره یو موټی او په نوښتي لارو پانګونه وکړي چې ځوانو ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه د تعلیم ناورین بیړنی دی.
عائشه خورم د جزئیاتو لور کول پرته وای، د پخپل نوښت سره یو شمیر افغان نجونو ته د تعلیم د دوام زمینه برابره کړي ده. دغه څرګندونه داسې مهال کیږي چې پرون د مارچ 15مه د طالبانو د سرپرست حکومت 19 میاشتې پوره سوې، خو لا هم د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو څرک نه تر سترګو کیږي. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې واک ته لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پوري وزنډولې. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانستل سي، خو شاوخوا اونۍ وسوه چې سړو سیمو کې تعلیمی کال یوازې د هلکانو لپاره پیل شوی دی. تیر د وړاندې د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو د دوی حقونه وغواړي، خو په ظاهره نړیوالو ادارو هم له اندېښنو څرګندولو پرته نور خاص څه نه دي کړي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیرانو د سفر بندیزونه ولګول، او وروسته برېټانیا هم د ورته بندیز خبر ورکړ. په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د افغان ښځو او نجونو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د نوموړي دغه څرګندونې د استرالیا یوې آنلاین ورځپاڼې مندارین راخیستې دي. میرمن وانګ ویلي که چیرې د ښځو د حقونو په برخه کې ستا بندیزونه له منځه ولاړ نه سي، په راتلونکي کې به یې د ناوړه عواقبو اغېز هر افغان حس کړي. طالبان که څه هم د نړیوالو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې د نجونو او ښځو وضعیت ته یې څرګندوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې د طالبانو دا دریځ پر واقعیتونو سترګې پټول بولي. یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې روزا اوتنبایوه وویل له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره د یوه ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. میرمن اوتنبایوه ویلي دوی د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره ډیالوګ او خبرې د حل لاره بولي، او په خبره د یوناما د ماموریت د دوام یو هدف د همدغو ستونزو هوارای دی.
facebook.com/azadiradio د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایس آر د افغانستان په پینځو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو د حل لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې ویاند وایي افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او میلیونونه کسان پکې مرستو ته اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان په پنځو گاونډیو هیوادونو کې د څه باندې 5 میلیونه او 2 لک افغانانو د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه کمشنری ویاند شبیا منتو په جنوا کې یو غونډې ته ویل دا چې افغانستان د لوی بشري ناورین سره مخامخ دی، اوسیدونکو د نړیوال ټولنې د ډیر ملاتړ غوښتنه کوي.
The regional refugee response plan for the Afghanistan
ته د رسیدو په سیمه ایز پلان کې د 2023 کال لپاره د 614 میلیون ډالر وغوښتنه شوې ده. دا د دې لپاره چې په گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې افغانان تر پوښښ لاندې راولي. دغه پناه غوښتونکو کې ډیر هغه له لسیزو راهیسې گاونډیو هیوادونو کې اوسېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری پر راپور کې راغلی چې د افغانستان 15 گاونډي هیوادونه د مهال د 8.2 میلیونه افغان کډوالو قربان دي. یوازې څه باندې 2 میلیونه کسان د ډله کې قانوني اسناد لري چې ډیر هغه په ایران او پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د افغانستان په 15 گاونډیو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افغان کډوالو 70% برخه خځې او ماشومان دي. په دغه کډوالو کې تر ډیره د هغو ستونزو د اندېښنې وړ ښودل شوی چې د پخوانی جمهوری نظام تر پرځېدو وروسته له افغانستانه وتلی دي. ملګرو ملتونو تیر 2022 کال کې هم د افغانستان په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته د 623 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه، خو په خبره یې یوازې 25% دغه پیسې یې ترلاسه کړې. افغان کډوالو ته د مرستې په پار نوې غوښتنه داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان متحده عربي امارات د نږدې 2200 افغانانو په توقیف تورن کړی دی. دغه سازمان ویلي د هغه شمېر افغانان دي چې نورو هیوادونو کې د میشتېدو شرطونه نه دي پوره کړي او له تیرو 15 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د هغه افغانان دي چې د طالبانو په بیا راتګ سره په پوځي الوتکو کې له کابله متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول، خو اوس بے برخلیک پراته دي. د 2021 کال د اگست په وروستۍ دو اونیو او له هغې راوروسته موده کې شاوخوا 1,24,000 افغانان له کابل و ایستل شول چې یوه ډېره برخه یې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای شول. پر دې سربیره زرګونه نور هغه افغانان چې له نړیوالو پوځي او ملکی ماموریتونو سره یې کار کړی وو یا افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم گاوند او د سیمې په هیوادونو کې لګان ستونزو سره لاس او گریوان دي. په ظاهر د هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو کې د میشتېدو چارې بې پایلې شوي یا یې هم تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په وخت نوبت نه دی رارسېدلی بیرو با چیز مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ځان سره راوستی دی یا دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنه وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي له واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدي لارې څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به شل زر افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان وخت ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو ورسته یو ورځ هم مختلف پیسې په سماتو غاده بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی موږ ته ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو ورسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مټیل وی نه روخه سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو او بل زما شته ورتللی زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې نل رمضان سره اوسته دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر وبیا ورسته 400 شو اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبرو بار چې مچل کې موضوع او بیا ورسته عرفته کې چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې او بس وخت بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی وای موږ ته هم دغه راغلي دي کدا اخلي هغه دي کنه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسې ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغه څه وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند خستې بیا هم چې صرفه ده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دي شو په اخلي. بیا به چې بانک ته شکایت کړای بانک موږ شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد او راځي ماشين ته ناشته خیاطي به ګندل وکړي له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاس ته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلکو دغه دوه ژمی ډیر سختۍ سره تیر کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او زینش ما راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پاتن کې چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته بسړای لاسرسي نه لري، خپل پیسې باندې راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنی والا وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګید سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهال تتله، خلک نوبت به نیوه، بیا به د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله، او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودینه سوی کولای چې له 200 نه ډیر راو بس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاری فرصتونه دوی ته نهسته، په غو دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته، او کوم میرمنې چې دی غوې داندې لري هغه هم روزمره نه سیتلای. یعنی په یو میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضری به امضا کوي او برته به زیاو په ماش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې دوی لپاره نوبت نه وي، او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه اډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي. هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیګل رالیګل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید تو هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه نوبت در نسي. کوم پیسې چې د هلته کې دي موږ ګورو چې زیاتر میرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې دوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
راځي مخکې لدین خپل ماشه واخلي د بانک اول بنسي تیغې ته نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دی تغه کوي تر سوره سی خپل ماش واخلي او نور عادي خلکو سرمایه چې دی کومه پیسې چې دی دغه رئیسل ډیر سخت سوي دی خلک نس کولای پاس انت اسره خپل پیسې تر لاسه کی نو اوس خلک بهتره دا غني چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر به باور اسو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي دا خپل پیسې نسی رئیسته سامي او بل داسي هغه بانکوم کارکون کې چې دی له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه ته ورزي نو د دوی زره نه قرار وي چې موږ پیسې په بانک کې پاتې نسی او هغه چې دی وایسته تاسو له 200 نه ډیر حق نه لري چې پیسې در سره واخلي او هغه عادي کوم مامور ک وی یا مستاد وی دغه وزارت زر په ماش وی واغه په وزارت زر روپی باندې مجبور دوا هفته سرګردانه وکړی ترڅو چې هغه نوبات ورسیږي او خپل ماش تر لاسه کی بیا وسی نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو حکومت پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسید
کې د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په امریکا کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکليوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپرې د نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لک شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغس په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک لک شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلی نیازی بیا چې پیسې لک را پیدا شوې ښځو په څومره خواري ګټلې
چې پیسې یو څه ډېر شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټي وټي سولې په دې سر خلاص چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدو مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځانته به پیسې زیرم کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګه مګه دی خو خو به سره برابر کړل زیرم به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرم کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هرڅه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرم کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی ولې یعنی سر ضربې رانی ولې چې پیسې مې بي ځای لرنه شي په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې و اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې 15 شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دي زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسي، پیسه به مې در سره یي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدی درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې کړلې، چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپلې پیسې رای وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خوځو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل، او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خوځو ترلاسه کړل، او خپل پیسې زیرمه کړل په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې؟
خځې چې ورغله مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلوم شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید په دې ټولو پوسو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتل چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک پیسې ولرم، ټول خلکو ته ورکم، توزیع کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې، هغه موږ د کوم اوس پیدا کو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و، چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل، $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره، او دغه 40,000 افغانۍ د پاره، د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و، چیرې په مځکه کې کېنه، په یخ کې، چیرې په ګرمۍ کې کېنه، چیرې کانتین سره کېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره، مریض سه، جوړ سه، نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، درې بجې، درې نیمې بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې، چیرې چې خزینه به بیا دا اعتماد وکړي، او خپل هغه په تکلیفونو او په زحمتونو چې سره جمع کړي، هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی، او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي، نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سو ولول چې مې بخې په یو زړه قبر کې یکدم نور نو په بانک کې یکدم پیسې دا خپل په غوږ اورېدلې دي چې کس د سی وویلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او برته تا نه په کستواره اخلي نو دا خو طبعاً ځورونکی ده، برته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو برته بیا برته نه سره جمع کولی، مصرفیږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالاتو ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي، لګان ستونزې سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېری بدی پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زدکړو پاکله معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زدکړې ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زدکړو نوم ورکړي.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په اړه زخت به خبري وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیده ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري، پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله کله دکړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای، او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بعد پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی د هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې خځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتون ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فرضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و اغه هم دی ور غواړي چې پزای نه کی ځکه چې دی اغه ټټ فور ټټ ورته په انګلیسي کې چې د عراق له ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی پر رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقوقو ته درناوی وکړي چې په اغه بشري یا کومو کې د خوځو حقوقو هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د دې اشاره وکړل چې کله کې یو میرمن باسواده وي د څومره خېګنې لري او د دې قانوني او شریعي حق د دې موضوع ډیره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم د پښتنه تاسو خدای سي مطرح کو چې کله چې یو میرمن باسواده وي د څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقو تجمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نکړي.
دا بيخي سم خبره ده، ځکه چې لوست ښه دي او نالوست تخزه چدی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چدی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي، موږ خويندې دي، بعضی زمنګ خزه دي، بعضی زمنګ لورګان دي، نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خزینه او د زکړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پریږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبره دار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت پر برابر او دې تروسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوا برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غیر د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د خزو اغه حقونه تچیدې درناوی نه کوو.
یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سینجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل پریډیچ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندلس کال دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي. نو دا چې جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي هله دار چې دوی په دې باندې پوښتې په دغه کارونه چې غواړي وکي. زما بیا هم شخصي نظر دار چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سخت لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارسی. او پوګ د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته ځیل تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خدای سو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه لزده کړو پاتې سول دانه سي جبرانه ولای، او تاسو نواقص هم یاد کړل کوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکې یو مسله خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د تزده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلی نووس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي، ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي.
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال کز ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي خزینه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې خپل خزینه باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس وایي او هغه خپل معلومات سره نږدې اوسیږي، هغه ښځینه معلومات سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنکړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د خزو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم غواړي، نو باید دی باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دی درته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی تلاشه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینک دی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې په خوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولای او حتی خپل افغانان نشي قبولولای چې نور دنیا د پیویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپل ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شو لوستلای، کتاب ونه شو لوستلای، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا ده چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
چوالو زمزما وزری ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا لهو پزم زمو کی زګي دلي زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللي المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وختنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی